اوریدونکو د مشالې د په روانه خبرونه کې د خپل قربا اسلام محمد سلامونه منې وخت ورځ یو بج شوي نن د اتوار ورځ د 2013 کال د اپریل د میاشتې شپږمه نیټه ده. په دې ګړۍ کې په افغانستان کې د ولسمشري ولایتي شوراګانو لپاره د 400 ووټونو په شمېره روانه ده. په دې اړه ریپورټونه لرو. د دې تر څنګ د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو کې د ووټونو چې کومه شمېره روانه ده په هغې اړه ستاسو ته به معلومات درکوو. دغه رنګ په خبر پښتونخوا کې د صحت انصاف کمپین په اړه اهم رپورټ دراوړو او په وروستۍ نیمای کې اونیزه خبرونه د بختر ستوري هم درو. خو لومړی فرخند اسد تورزو چې تاسو سره تازه خبرونه وړاندې کړي.
په افغانستان کې پرونی انتخابات د نړۍ مشرانو ستایلي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما دغه د افغان ولس یو کامیابی ګرځولې ده. د پاکستان حکومت وایي د طالبانو سره د مذاکراتو عمل د کامیابولو لپاره به دیار لسنور قیدیان خوشی کوي. د یوکرین د امنیت اداره وایي دوی 15 کسان پر دې شک نیولې دي چې په شرقي سیمه کې د چارواکو په زور د لری کولو منصوبه جوړوله. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن د لومړنیو ریپورټونو لمخه د دغه هیواد په پرونیو انتخاباتو کې شاوخوا 2 ملیون کسانو خپل ووټ واچوه او د ووټونو د شمارلو کار پیل شوه چې سنسه په شلو ورځو کې به نتیجې مخه تراشي. د کمیشن مشر یوسف نورستانی پرون مخام په کابل کې میډیا ته ویل رای ورکونکو په 6200 او 13 مرکزونو کې خپل رای استعمال کړ او دا عمل په پرم نه ماحول کې ترسره شو. نوموړي د انتخاباتو پر مهال د رای پاڼو یا بیلټ پیپرو د کموالي شکایتونه منلې دي. دا لومړی ځل دی چې په جمهوري ماحول کې له یو منتخب ولسمشر نه بل منتخب ولسمشر ته واک انتقالیږي. د ولسمشرۍ دغه ټاکنو ته 8 کینډیډان ولاړ دي. افغان تونکی ولسمشر حامد کرزی او غربي مشرانو د افغانستان پرونی انتخابات ستایلی دي. د لومړیو اندازو تر مخه د نوي ولسمشر د انتخاب لپاره د ووټ اچولو شره 50% وه. د انتخاباتو دغه عمل په افغانستان کې د واک ته انتقال یو مهم ګام و. په ځینو برخو کې د بیلټ پیپرو د نشتوالي او د تشدد د پیښو رپورټونه راغلي دي. افغان ولسمشر حامد کرزی دا یو کامیابی ګرځولې ده او زیاتوي
د نن په انتخابات کې د افغانانو ګډون د افغانستان د ټولې خاورې څخه د هر ګوټ هر ګوښې هر ولایت او هر کلي څخه دنیا ته دا ثابته کړه چې افغانان ولس واک دي، د خپل اختیار خاوندان دي، آزاد منشي دي او د لوی سیاسي بصیرت خاوندان دي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي دا انتخابات د افغانانو د خپل هیواد د پوره ذمواریو ترلاسه کولو په لار کې یوه لویه کامیابي ده. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ انتخابات د افغانانو لپاره یوه لویه لاسته راوړنه ګرځولې. د نېټو مشر اندرس فوګ راسموسن د رای اچونکو جذبه او د دوی دغه مهم کار ستایلې دي. د پاکستان حکومت وایي دوی د طالبانو سره د خبرو عمل پر مخ بوتللو لپاره دیار لسنور طالب کې دیان خوشی کوي. د طالبانو او حکومتي امن کمیټو د غړو سره د لیدلو وروسته د داخله چارو مرکزی وزیر چودري نثار علي خان پرون د خالی په ورځ میډیا ته وویل دوی هیله مند دي طالبان به هم مثبت جواب ورکړي او زیاتوي.
د وای مونږ تر اوسه پورې 19 غیر فوجي طالبان خوشی کړی دي او په نس دي راتلونکي کې به 12 نور طالبان هم خوشی کړو. په دوی کې هغه کسان هم شامل دي چې وسلوال طالبانو لخوا مونږ ته پر اکل شوي نوم لړ کړي دي. اوس د وسلوال طالبان هم زموږ غوښتنه ومني او د پروفیسر اجمل په ګډون د سلمان تاثیر او یوسف رضا ګیلانی زامن او هغه بهرنیان چې ډېر مودې راهیسې له دوی سره بندیان دي را خوشی کړي.
د تیر جمعې په ورځ طالبانو په دې خاطر خپل د ډسبندۍ نیټه تر 10 اپریل پورې وغځوله چې حکومت یې قیدیان خوشی کړي او په وز واپس کړي. د خیبر پختونخوا حکومت د صحت کینسر پروګرام لاندې د نن نه په 400 مردان او صوابۍ کې ماشومانو ته د پولیو او نورو ناروغو خلاف د ویکسین ورکولو د مهم پیل وکړ. د مشال خبریال وایي دغه پروګرام د 10 اونۍ ده. په پیښور کې دغه پروګرام تر 9 اونۍ پورې وو چې پکې په لګونو ماشومانو ته د پولیو ساسکي ورکړل شو. په دې دوران د امنیت سخت ګامونه هم پورته کړل شوي دي او سناسه 10,000 پولیس ځای پر ځای کړل شوي دي. په پاکستان کې یوې عیسوي جوړې ته د مذهب خلاف د موبایل پیغامونو د لیږلو په تور د مرګ سزا اورول شوې ده. دغه فیصله د پنجاب په ټوبه ټیکسنګ کې مخته راغلی. دغه کسان د تیر کال په جولای کې هغه وخت ونیول شو چې کله د جومات یو امام وویل دوی د پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم خلاف یو میسج کړی وو. د دغه کسانو وکیل وایي دوی داسې هیڅ میسج نه دی لیکلی. وکیل ندیم حسن ای پی خبری اجانس ته ویلي دغه میسج د هغه موبایل نه لیکل شوی چې څو ورځې وړاندې د دې عیسوي جوړې نه ورک شوی وو. پاکستان د توحید رسالت په اړه سخت قوانین لري او د بشري حقونو ادارې بیا وایي داسې قوانین په دغه هیواد کې د ذاتي دښمنیو په لړ کې د وسلې په تور استعمالیږي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د یوکرین د امنیت اداره وایي دوی 15 کسان پر دې شک نیولی دي چې په شرقي سیمه چیرته چې روسي ژبه ویونکي زیات دي د چارواکو په زوره د لرې کولو منصوبه جوړوله. امنیتي اداره وایي دغې ډلې داسې پلان لرلو چې د اپریل په 10 نیټه به په لوهانسک سیمه کې د طاقت او وسلو په زور د واک انتقال وکړي. دوی وایي په دغه عملیاتو کې په لوی شمېر وسله هم نیولې ده. د روس مرکزي امنیتي اداره وایي په روانه اونۍ کې 25 مشکوک یوکرانیان په روس ته حملو د منصوبو په تور نیولې دي. امریکا وایي دوی به تر 2018 کال پورې جاپان ته دوه نور جاسوسونه لیږي چې پکې به د میزایل دفاعي نظام نصب وي. د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل دا اعلان نن د اتوار په ورځ د جاپان د دفاع وزیر ایسونوري اونوډیرا سره په ټوکیو کې د لیدلو پر وخت وکړه. هغه میډیا سره په خبرو کې وویل دغه فیصله د شمالي کوریا د هڅونکو او د سیمې د غیر مستحکم کولو د کوششونو وروسته کړې. شمالي کوریا تیره میاشت منځنۍ فاصلې د دوه بیلستیک میزایلو کوم چې جاپان ته رسیدلې شي تجربه کړې. او بل خبر دا چې نن د شل اوریز یا ټي 20 نړیوال کپ فائنل لوبه د سریلانکا او هند ترمنځ په ډاکا کې کیږي. دا خبرونه
خبرونه مله مشال ریډیو ورزل چې فرخنده وزیر وړاندې کول. تاسو د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې پوري په افغانستان کې د ولسمشری ولایتي شوراګانو لپاره د 44 ټونو شمیره روانه ده. افغانان څه وایي؟
او ان سي د دغه رای چونه ډیره شفافه ده. ایس درغلی نسته پکښې.
خدای دې دغه کال او دغه نوی رئیس جمهور په ټولو افغانانو پسې بخته ورکړي.
د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د افغانستان د انتخاباتو هرکلی کړي. په پاکستان کې د ورکړل شو بلوچستان د سازمان مشر ماما قدیر د چبان د سل ورځو د پیاده لانګ مارچ وروستو کوټې ته ستون شوی.
ټلیفون باندې مشته دمکیانی ورکړې کتا سودا لانګ مارچ پسو کو مزه لته خدا لانګ مارچ کې ستا مجد پاره ډېر تکلیف ده. د پاکستان بدنامي ده.
او د نن ورځې په ادبي خبرونه باختر ستوري کې د نارنج ګل مشاعره په اړه رپورت هم لرو.
پښتون دنیا ګور او ورځ تر ورځې ترقی کړي. د بهر تل کې ګرځي تلاشونه د غمی کړي. فنن سبا کې ګور کفار ژوند کړي سیارو کې ته خوب نراوي
نور هم یوش میری رپورٹ میں لرول لمشال دیو سرو سے. اوس د خبرونه لومړی رپورت اوردونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم ورزل چې افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن د لومړنۍ راپورونو لمخې د دغه هیواد په پورونی انتخاباتو کې شاوخوا 1 میلیون وګړو رای کارولی. د انتخابات وروسته د رای شمیرنه روانه ده او د چارواکو په وینا د رای شمیرنې او د لومړنۍ نتیجو کې به 40 ورځې وخت لګي. په مجموعي توګه د پورنۍ ولسمشري انتخاباتو کې د اوټونو اچولو شرح څومره وه؟ او د ټاکنو خپلواکه کمیشن لومړنۍ څرګندونې هم کړي چې تفصیل یې له کابل د مشال دو خبریال صفی الله ستانکزی درکوي.
افغانستان کې پرون په منظمه توګه باندې انتخابات ترسره شول. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیشن وایي چې په ټول افغانستان کې شاوخوا 1 میلیون کسانو رایه ورکړله. دا د هغوی د تخمین شوې اندازې څخه لږ زیاته ښودل شوې ده. دوی ویلي چې د توقع پر خلاف باندې خلکو ډېر زیات ګډون کړی و او دا د بریالۍ انتخاباتو په حساب کې راځي چې په 70% خلک په انتخاباتو کې برخه واخلي. البته دوی تخمین شوی د رای پاڼو د تخمین شوی کارت لرونکي خلک 12 میلیونه خوده لوي چې له 12 میلیونه څخه 2 میلیونه په ویل کې 2 میلیون کسانو خپل رایه کارولې ده او په ټول افغانستان کې په ګوټ ګوټ کې خلکو خپل رایه ورکړې دي.
دا راته وایي چې د ووټونو د شمیرې عمل چې دی دا اوس شروع شوی دی او کنه؟
افغانستان کې پرون وروسته له هغې چې په ځینو مرکزونو کې په 5 بجو باندې دغه ووټینګ ختم شو نو هلته بېرته د رایه شمیرنې هم پیل شولې. په ځینو مرکزونو کې لږ څه ناوخته رایه شمیرنه پیل شوه د دې لپاره چې هلته هم لا په قطارونو کې خلک ولاړو او رایه ورکولې. نو شمیرې پیل شوي دي او د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې دوی هیله مند دي چې په ډېر سیټ توګه باندې بېرته دغه صندوقونه انتقال شي او دوی
دی کې به څومره وخت لګي چې دا بکسونه دي چې کوم راشمیره چې دا واپس د ټاکنو خپلواک کمیشن دفتر ته راشي او څومره وخت لګي د نتیجو د لومړی نه نتیجو اعلانول کی؟
بله دا لومړنی نتیجې ته ما د 0 روسته یعنی د ثور په تلور منیټا باندې دوی دا لومړنی نتیجې اعلانوي او تر 0 پورې به دوی د خپل ټول پروسس او پروسیجرونه ختموي او 0 روسته به یعنی د ثور په تلور مو دا د افغانستان انتخاباتو لومړنی نتایج معلوميږي.
دا په کابل کې د مشال دو خبريال سیف الله ستانکزی چې د مشال دو همکار ګلیازو سره خبرې کړې وې په افغانستان کې چې کوم انتخابات پرون تر سره شول د هغې د وروسته د هغې کوم شمیره روانه ده او نور حالات باندې. همدارز د ملګرو ملتونو امنیتي شورا په افغانستان کې د خالد ورځې د ولسمشري ولایتي شوراګانو د انتخاباتو هرکلی کړي او لټولو کاندیدانو څخه یې غوښتنه کړې ده او دغه رنګې لټولو ګډونوالو څخه چې کومې د انتخاباتي ادارې دی او کومه پروسه ده هغه ته د احترام ولري. تفصیل اسمت سروان په دې رپورت کې درکوي.
د ملګرو ملتو امنیت شورا د افغانستان د ولسمشر او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو هرکلی وکړ او د افغانستان په ټولو سیاسي او نفوذ لرونکو خواوو یې ژغ وکړ چې د انتخاباتي بهیر او مؤسساتو درناوی وکړي. د ملګرو ملتو د امنیت شورا 15 غړي هیوادونو په یوه اعلامیه کې ویلي دي د امنیت شورا غړي د افغانستان د دیموکراتیک پرمختګ او انتقال لپاره د دغو تاریخي انتخاباتو پر اهمیت ټینګار کوي. د امنیت شورا په اعلامیه کې همدارز ویل شوی د دې شورا غړي په انتخاباتو کې د افغانانو د ګډون او زړورتیا ستاینه کوي چې د طالبانو او نورو سرزورو او تروریستو ډلو له ګواښونو او خبرداریو سره سره د رایو بکسونو ته خپل رایې واچولې. امنیت شورا د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره د افغانانو د بشرتابه هڅې وستایلې. ویل چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون په شمول د افغانستان د انتخاباتي ادارو د رول اهمیت تاییدوي. امنیت شورا د انتخاباتو د امنیت په ساتلو کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د اجرااتو ستاینه هم کړې او د افغانستان پر حکومت یې ژغ کړی چې د نړیوال ټولنې په همکارۍ د افغانستان د ثبات او امنیت له ګواښونکو سره مقابله ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتو امنیت شورا د حقوقو کسانو اقدامات غندلی چې د انتخاباتو د ګډوډولو لپاره د انتخاباتو د پرسونل او کاندیدانو په ګډون پر ملکیانو تروریستي بریدونه وکړل. د امنیت شورا په اعلامیه کې راغلی چې دا شورا د افغانستان د حالاتو د بې ثباته کولو لپاره د طالبانو او القاعده او نورو توتریخچنو او سختدریزو او غیر قانوني وسلوالو ډلو تروریستي او له تشدد ډک فعالیتونه غندي. د ناتو سرمنشي اندریس فوک راسموسن د بریتانیا حکومت د اروپای اتحادیه د بهرنیو اړیکو مشي او د امریکا د ولسمشر باراک اوباما په شمول د دغه هیواد مشانو د افغانستان انتخابات بریالي بللي او د هغو هرکلی کړی.
د اسمت سروان رپورت کې تاسو ورته چې د نړۍ یو شمیر مشرانو د غرنګ د ملګرو ملتونو امنیتي شورا په افغانستان کې د خلیدو ورځې د انتخاباتو هرکلی کړی دی. په دې موضوع کې پاتې کیږو. د ننګرهار والی پرون ماخام په یو خبري غونډه کې خوخي څرګنده کړه چې په دغه ولایت کې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو ټاکنې د امن په فضا کې ترسره شوې. نورحال د جلال آباد نه د مشالې دوه خبريال باز محمد عبد درکوي.
د ننګرهار والی مولوی عطاولا لودین تیر ماخام د ولایت مقام د رسنیو په دفتر کې د یو مطبوعاتي کنفرانس پر مهال چې د دغه ولایت امنیه قماندان فضل احمد شیرزاد او د ملي امنیت رئیس جنرال ګلنبی وردګ هم پکې ګډون درلود، ولسونو او ټولو افغانانو ته مبارکي ورکړه چې خپل دینی او ملي مسؤلیت ادا کړو او د سیاسي ځواک د انتقال او د افغانستان د خیر راتلونکي لپاره خپل رائے وکارولي. نوموړي وویل
زه خپل ټول امنیتی قوتونه ډیر مننه کوم داډمن امنیت برابر کړو او زمنګا ننګرهاریان ولوسونو خزو نرو امن په فضا کې په دې انتخاباتو کې برخه واخیستله. زه د خپل ولوسونو هم ډیر منندو يم چې سره د ټولو هغه تهدیدونو او موانع او چې دښمنانو غوښتل چې دوی باید برخه وانخلي خدای د سر په قربانۍ او د ډیرو تکالیفو په منلو سره چې الحمدلله پیښ نشو په دې پروسه کې برخه واخیستله او انتخاباتو پروژه غني کړله.
د ننګرهار والي یو ځل بیا په وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي او خپل هیواد جوړ کړي.
باثبات افغانستان یوازې د افغانستان د خلکو په ګټه نه بلکې د ګاونډیو په ګټه دی، د بینلري جامعې په ګټه دی او د ټولو خلکو په ګټه باندې دی. زه یو ځل بیا مصالح مخالفین ته دعوت ورکوم مصالحې لارو نیسي.
د ټاکنو پر مهال د ننګرهار په یو شمېر ولسوالیو کې په ټاکنیزو مرکزونو وسلوال بریدونه هم رامنځته شوي وو، خو امنیه قومندان جنرال فضل احمد شیرزاد وایي چې د وسلوالو مخالفینو بریدونه یې په شا تمبولي او هیڅ داسې ستونزه پکې نه ده رامنځته شوې چې له وجې یې مرکزونه وتړل شي.
په ځینو ولسوالیو کې لکه بچراګام، شیرزاد او اچین ولسوالیو کې دښمن ډېر کوششونه وکړي چې هلته حملې ترسره کړي، هلته راکټونه فایر کړي، خو د امنیتي ځواکونو په بریاو سره هغه په شا وتمبول شوې. پر هیڅ مرکز باندې داسې خاص حمله نه وه چې خلک د جنگ د وجې څخه انتخابات ودروي. دا نن هم د بچراګام په ولسوالۍ کې دوی درې وسلوال ووژل سوه، دوه یې ټپیان سوه او بیرته په شا باندې وتښتېدله.
نوموړي په خپلو خبرو کې وویل چې د ننګرهار په ټولو ولسوالیو کې د رایې اچونې بهیر په ښه شان پای ته رسېدلی دی. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
له جلال آباد زو زابل او بیا غزنی ته. د ټاکنو د پروسې ځنې څارونکي وایي په زابل او غزنی ولایتونو کې د رای ورکولو پر مهال کومه داسې پیښه نه ده تر سترګو شوې چې ګواکې څوک دې له قانون څخه سرغړونه کوي او د یوه ځانګړي نومان پر ګټه دې د نورو پر حق تیری کوي. بلخوا بیا په میدان وردګو کې د ټاکنو کمیشن د ځنو ستونزو یادونه کوي. زموږ همکار سید شاه سکیم یې پړه نور حال درکوي.
تیر ورځ په زابل، غزنی او میدان وردګو ولایتونو کې هم د هیواد د نورو سیمو په څیر په حیرانون کې توګ پریمان افغانان د رایو ورکولو مرکزونو ته ولاړل او هر چا د خپل خوخي کاندید ته رایه ورکړه. که څه هم وسلوالو تر دې وړاندې پر لپسې ګواښونه کړي وو چې ګواکې د ټاکنو په ورځ به خلک ووژنې، خو خلکو یې په ګواښونو پسې چندان سر ونه ګرځاوه. په زابل کې د ټاکنو ځینې څارونکي او رایه ورکوونکي وایي په ټاکنو یې خوند واخیست او په دې باور دی چې تر ډېرې اندازې پورې دغه ټاکنې رڼې ترسره شوې. دوی وایي په ټاکنو کې د دومره زیاتو کسانو برخه اخیستلو هم حیران کړی دی.
زما نوم نجیب الله دی. بله، بل زه دومره ووایم چې دا د نن ورځې رایه اچونه ډېره شفافه ده، هېڅ درغلي نشته پکښې کې، امنیت یې هم سم تامین دی، نو موږ ډېر خوشحاله یو.
زما نوم ایمل امید دی. ټول افغانان په دې امید دي او په دې تمه دي چې یو روښانه، خوشحاله، یو آباد افغانستان په مخ کې ولرو. خدای دې دغه کال او دغه نوی رئیس جمهور په ټولو افغانانو پسې بخته ورکړي.
په غزنی کې هم د ټاکنو څارونکي په دې باور دي چې تر ډېرې اندازې پورې ټاکنې رڼې وي. دوی وایي مخکې زړه ته نه لوېده چې دومره زیات نر او ښځې به د رایې ورکولو مرکزونو ته ولاړ شي.
شفافیت بېخې که ده، کارمندان یې ماشاءالله ښه کارونه کوي، کار کوي او بخې کده خلک هم ډېر زیات
ده. په غزنی کې وسلوالو د تیر په څیر تیره ورځ بیا هڅه وکړه چې نام نه جوړ کړي، خو په ځینو سیمو کې سرتیرو دغه کار ته پرېنه ښودل او په ځینو کې بیا په خپلو پلانونو کې توانې شول. د غزنی والي موسی خان اکبرزاده د خواجه عمرو له یوې پیښې غږیږي.
خواجه عمرو کې دښمن تصمیم درلود چې مراسم د رای دهی ګډوډ کړي چې هغې د خپلې مرمۍ ښکار شوي دي او څلور نفر خپله طالبان تلفات لري.
وسلوالو تیره ورځ د غزنی اندړو ولسوالۍ هم په توغندیو وویشته چې پکې څو تنه ټپیان شول. د اندړو ولسوال قاسم خان د سوال په ټپیانو کې د دوو مېرمنو حالت نازک ښیي.
طالبانو بدبختانه چې لګېر لري یو څو مظاهر لاندو مظاهر راپیر په منطقې خواته چې هغه د خلکو په کورو کې ولګېدو، په هغه کې درې ښځې زخمیانې شوې دي او دوه د شپخانې ډاکتران سکي زخمیان دي. دي نور هیڅ نه وتلفات نه لرو.
بلخو بیا په میدان وردګو کې د ټاکنو د دفتر د بهرانه یو اړیکو مسول منصور جمالزای وایي په دغه ولایت کې ځین ستونزې وي او په ځینو سیمو کې بیا څو تنو د ځینو کاندیدانو پر ګټه د صندوقونو د ډکولو هڅې وکړې. د دغه ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې تیر ورځ په همدې تور د ملي امنیت یو کارکونکی او د جنایي جرمونو پر ضد د مبارزې یو مامور هم پولیسو نیولی وو.
بعض ولسوالۍ کې واقعاً مشکلات وو، نو په جغتو کې هم داسې امنیتي مشکل و، په چک کې وو، په سید آباد کې هم وو، په نرخ کې وو، حتی په جلیس کې هم وو. په بیسودو کې هم داسې مشکلات دیدی وو چې خلکو تقلب کړل او تقلب خاطر باندې هڅه کړله.
د میدان وردګو د جغتو ولسوالۍ اوسېدونکو ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولسوالۍ کې وسلوالو څوک د رای ورکولو مرکزونو ته نه پرېښودل، خو سیمه ییز چارواکي یې دغه ادعاوې بې اساسه بولي.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یویشت او شارټ ویو یا لنډو څپو 12013 15315 15240 او په 15340 صافي اوریدل شي.
تاسو د مشال رادیو خبرونه اوریزو. اسلام آباد ته د پاکستان د کورونو چارو وزیر وایي حکومت یې تر اوسه پورې د پاکستانی وسلوالو طالبانو 19 بندیان خوشي کړي دي او پراتلونکو څو ورځو کې به ځینې شاوخوا دیالس بندیان نور هم ور خوشی کړي. نوموړي همداراز له وسلوالو طالبانو غوښتي چې دوی دې هم د حکومت غوښتنې ته مثبت ځواب وایي او هغه کیریان دې خوشی کړي چې حکومت یې غوښتنه کوي. په دې نور تفصیل پیښور د زبیولہ شفق په ریپورت کې ورو.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي هیواد یې د وسلوالو پاکستانی طالبانو 19 غیر پوځي بندیان خوشی کړي او په نږدې راتلونکي کې به ځینې نور بندیان هم خوشی کړي. د پاکستانی وسلوالو طالبانو استازو او د دې هیواد د حکومت لخواله طالبانو سره د خبرو اترو لپاره د ټاکل شوې کمیټې غړو د شنبه په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان سره کتلي او د مذاکراتو د روانې لړۍ په اړه سره خبرې کړي. تر غونډې وروسته د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رسنیو سره په خبرو کې وویل موږ د طالبانو ځینې غیر پوځي بندیان خوشي کړل، اوس د طالبان هم هغه خلک را خوشي کړي چې حکومت یې غوښتنه کوي. د وای مونږ تر اوسه پورې 19 غیر پوځي طالبان خوشی کړي دي او په نږدې راتلونکي کې به 12-13 نور طالبان هم خوشی کړو. په دوی کې هغه کسان هم شامل دي چې وسلوال طالبانو لخوا مونږ ته پر اکل شوي نوم لړ کړي دي. اوس د وسلوال طالبان هم زموږ غوښتنه ومني او د پروفیسر اجمل په ګډون د سلمان تاثیر او یوسف رضا ګیلانی زامن او هغه بهرنیان چې ډېر مودې راهیسې د دوی سره بندیان دي را خوشی کړي. نوموړي همداراز ویل د طالبانو د سیاسي شورا له غړو سره تر کتنې مخکې به موږ د هغوی شاوخوا دېرش ملګري ور خوشي کړو او همداراز هیله لرو چې ډېر ژر به په هیواد کې سوله رامنځته شي. دا مهال د پاکستاني حکومت او د دې هیواد د وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو دویم پړاو روان دی. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په دې وروستیو کې له وسلوالو طالبانو سره د مستقیمو خبرو اترو لپاره یو څلور کسیزه کمیټه ټاکلې چې په دې کې د کابل لپاره د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند او ځینې برحاله بیوروکراتان شامل دي. د کمیټې د مارچ په 26 نیټه د افغانستان پولیسه سیرمه د شمالي وزیرستان په قبایلی سیمه کې د پاکستانی طالبانو د سیاسي شورا لغړ سره وکتل او د اوربند غزولو په ګډون یو سره په یو لړ نور مسلو خبرې وکړې. د یادونه وردا چې پاکستانی وسلوالو طالبانو د جمعې پر ورځ د هیواد له حکومت سره یو میاشتنی اوربند رواني میاشتر لسمه نیټه پورې وغځاو او له حکومت یې وغوښتل چې په دې موده کې د دوی غوښتنې ومني.
دا مشال ریډیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کله
په پاوکم 11 بجې
د باختر ستوري
په پاوکم 2 بجې
راشه درشه
په 8 منټه د پاسا 2 بجې
د مشال مرکه
په 3:30 بجې
یادونه
په پاوکم 15 بجې.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوریزو. پیښور ته د خبر پښتونخوا په چلسردا سوابي او مردان ضلعو کې د پولیو او نورو ناروغیو پر ضد کمپین پیل شوی. په دې لړ کې کلک امنیتي ګامونه اخیستل شوي دي. د دې نه وړاندې د صحت چارواکو په وینا په پیښور کې د پولیو او نورو ناروغیو پر ضد د ویکسین ورکولو نه مرحلو کې د 200,000 نه زیاتو ماشومانو ته د پولیو ناروغي پر ضد څاڅکي ورکړل شوی دي. تفصیل د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان په دې رپورت کې درکوي.
دا لسمه هفته را چې د سیاحت کا انصاف کمپین شروع شوی دی. نه هفته صرف په پیښور په شپږ نوي کونسل کې وشو، خو نن نه دا د خیبر پښتونخوا په درې نورو جرګو کې چې چار سده صحابه او مردان کې هم دا په لومړي ځل پیلېږي، نو په دې لړ کې د پیښور په شانتې په دغه درو جرګو کې هم چې کوم د دې انتظام کوونکي یا د دې کمپین چلوونکي د هغوی په وینا څنګه چې په پیښور کې پولیس په ځای کې شوي، دغه شانتې په درېو جرګو کې هم امنیت ټینګ امونه پورته کړی شوی دی. او تقریبا لس ہزار پورے پس درے ہونے دو لوگ لس ہزار پورے پولیس اہلکار پذیر کے شیوی دی دارن دا پولیس اساس کے ورکون کے کم تمون رغی تر ہم پولیس گرزی دا استادان ہم پدے کے شامل دی دا پاکستان تحریک انصاف رضاکار ہم پدے کے شامل دی دیوا نن پدغ درے ہونے دو لوگ سرہ دا پی خورا دغه د پولیو او دین علاوه د اتو نور د ماشومان د ناروغو د اساس کې پټینګ امنیت کې ور کوي.
درته وایي چې د دین او وړاندې د صحت انصاف نومي کمپاین چې په پیښور کې پیل شوی، نو هلته څومره ماشومان د چارواکو په وینا څومره ماشومان ته د پولیو اساس کې ورکول شوی وو او هغه څومره بریا سره مخامخ شوی؟ هغه کمپاین
کوم چې نه مرحله شوی دی په تیرو نه هفتو کې، د هر اتوار په ورځ د هر اونۍ، نو هغه کې به هر اتوار په ورځ د پیښور په شپږ نوي کونسلو کې خوښه ترمن ماشومان ته بدغه اساس کې ورکول کېدل، او د هغه چې کوم د پیښور خلکو د هغوی په وینا یا چې کوم د دغه کمپاین چلوونکي هغوی ډېر زیات خوشبین لري چې دا په ډېره ښه کامیابۍ سره دغه کمپاین وشو. بلې پکې مهمه خبره دا وه چې په دغه نوی کمپاین په وخت کې چې کوم داسې ناوړه پیښه هم مخته نه راغلي، د پولیسو اساس کې ورکوونکي خلکو ته یا د پولیسو اهلکار ته په پیښور کې تقریبا اونیم لکو پورې ماشومان دغه اساس کې ورکول شوي دي، او دغه رنګ په لکونو ماشومان باندې په چار سده صوبه او مردان کې هم ویکسینټ کیږي او دغه اساس کې ورته ورکوي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. زو کوټه ته د ورکو بلوچستانو د سازمان مشر ماما قادر بلوچ وړ مورزه تر هغه وروسته کوټه ته راورسید چې لکوټه یې کراچۍ، لاهور او بیا اسلام آباد ته پیدلنګ مار چکړ. دا چې نوموړي د یو سل او وو ورځو په دې پیدلنګ مارچ کې کومې لاسته راوړنې په کوټه کې زموږ خبریال خدای نور ناصر ورسره مرکه کړو. په سر کې یو ورڅخه د لارو د ستونزو په حق لا پوښتلی. نه غوای
ورا دا 27 اکتوبر 2013 کې موږ کوټه پریس کلب مخته خپل لانګ مار شروع کړی. دا ګرته لار بلوچستان غا اوجدا غدي لار دی 800 کیلومیټر کراچی پورې وو. دا مشتای کړی د دې مابین کې مشتډیر پریشانیان هم وسو، ایجنسیان خاصه ډیر پریشان هم شته وکړي.
څنګه پریشان کوله سي ایجنسیان؟
مطلب دا دي کې دوی ټلیفون باندې مشته دمکیانی ور کړي کې تاسو دا لانګ مارچ واپس وکاو مزه لته، او دا لانګ مارچ کې ستا مشته پر ډیر تکلیف ده، دی پاکستان بدنامي ده.
ماما قادر بلوچ، تاسو له کراچي وروسته لاهور ته لاړاس پښو، او بیا لاهور بیا وروسته اسلام آباد ته لاړاس. قادر ته وایس چې په اسلام آباد کې تاسو هدف څه وو، او تاسو په اسلام آباد کې څه وکړل؟
اسلام آباد کې موږ ټارګټ داو کې مشته جوین ویلو کې تاسو راسه، بیا جونټ نیشن ته موږ لاړې. خو متحده هغه ته یو یاداشت ورکړې سلور صفیغه، او دا به درک خلک یو لیست هم دوی ته ورکړې کې دا ګوره تاسو په خپل تحقیقات کو کې واقعي دا خلک بے درک دے ورک لے کنا
دغه لیست تاسو ورکړ، پغه کې څومره ورک کسان وو؟ لیست څومره نمونه وو پغه کې؟
هغه وخت مشتره 9200
2200
هغه ته موږ ورکړې.
دا ورک دی لا پتا دی؟
لا پتا دی، ورک دی. او 2000 بالا سه موږ مسخ شو د لاشونه ماو د دوی هم لیست مجاله د ورکړې، او دوی منلې حیران شو کې پاکستان مشته غلط ولې وای، پاکستان دونه نه وای، او تاسو دا حقیقت مشته یو شی ورکړې دی. دا واقعي کې د غیسې دی مجمع ورې دلې دی، لیکن پاکستان دا بدنیتی کوي، دا انساني حقوق پایمالي کوي، او دروغ هم وای کې دا خندونه نشته.
ماما قادر بلوچ، تاسو یو سلو اته ورځې لما شومان سره تاسو په خپل او د غیسې وزراني هم در سره ول تاسو ورته تاسو مارچ وکړ، تر کوم مدې پور تاسو ورسید؟ تاسو مطمئنه یاست د خپل کار څخه که یا هم مایوس یاست؟
یا ډیر مطمئنه. موږ د باندې دا بین الاقوامي سطح موږ دا خبرې ولاړې دي، اواز پورته شوی دی، هر اور هر ځای هر ملک دا आवाज اوس رسیدلې دی. موږ دا لانګ مارچ کا پترو
د مشال خبريالان خبري، ټولنیز، کلتوري او ادبي ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. په روسي نیمه کې ستاسو لپاره هم یو شمېر ریپورتونه لرو. د غرنګي اونیزا خبرونه به هم وي. خو وخت کې دونکو د یو نیمه بجا او فرخنده اسد هم استودیو ته رسیدل. نو راځي چې له هغه د خبرونو لټي سورو.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیشن د لومړنۍ ریپورتونو لمخې د دغه هیبات په پرونیو انتخاباتو کې شاوخه 2 ملیونه وګړو خپل ووټ واچو. د کمیشن مشر یوسف نورستانی ویل چې رائے ورکونکو په 6200 او 13 مرکزونو کې خپل رائے استعمال کړي. په افغانستان کې پرونی انتخابات د نړۍ مشرانو ستایلي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما دغه د افغان ولس یو کامیابی ګرځولې ده. د پاکستان حکومت وايي دوی د طالبانو سره د خبرو عمل پر مخ بوتلو لپاره دیار لسنور طالب قیدیان خوشی کوي. د طالبانو او حکومتي امن کمیټیو د غړو سره د لیدلو وروسته د داخله چارو مرکزی وزیر چودري نثار علي خان پرون د خالی پورز میډیا ته ویل دوی هیله مندي طالبان به هم مثبت جواب ورکړي. د خیبر پختونخوا حکومت د صحت کانسه پروګرام لاندې د نن نه په 400 مردانو ثوابې کې ماشومان ته د پولیو او نورو ناروغو خلاف د ویکسین ورکولو د مهم پیل وکړ. په دې دوران د امنیت سخت ګامونه هم پورته کړل شوی وو. په پاکستان کې یو عیسوي جوړې ته د مذهب خلاف د موبایل پیغامونو د لیګلو په تور د مرګ سزا ورول شوې ده. دغه فیصله د پنجاب په ټوبټک سنگ کې مخه تراغلی. امریکا وايي دوی بعد تر 2010 کال پورې جاپان ته دوه نور جاسونه لیږي چې پکې بعد د میزایل دفاعي نظام نصب وي. د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل دا اعلان نن د اتوار په ورځ په ټوکیو کې وکړ. د یوکرين د امنیت اداره وايي دوی 15 کسان پر دې شک نیولې دي چې په شرقي سیمه چیرته چې روسي ژبه ویونکي زیاتې د چارواکو په زور د لری کولو منصوبه جوړوله. او نن په ډاکا کې د شل اوریز یا ٹی 20 نړیوال کپ فائنل لوبا د هند او سریلانکا ترمنځ کیږي.
خبرونه مول ماشاله دی وردل چې فرخند اسد وړاندې کول په دینه کې ستاسو لپاره د بی خبرونه بخت استوري هم لرو. خلمړه زو اسلام آباد ته چنن د پاکستان زنو رسپونو په خپلو ادارو کې سره غستی سراج زهیر ریاض مساخیل ته وکړي.
نن د پاکستان اکثر او رسپانو خپل ادارې په امن مذاکراتو لیکلي دي. دغه لړکی جنگ رسپانو وایي چې سورز وړاندې د وزیر اعظم سره داخله وزیر پوزي او د استخباراتي ادارې ISI مشرانو ملاقات وکړو او دغه محالې د مذاکراتو او پرېخو دي شوی طالبانو په حواله خبرې وکړي. ادارې وایي چې دا ډیره خبره ده ټول قوتونو د امن د پاره د مذاکراتو حمایت وکړو او د دې مخ په وړاندې بوتلو کې د خپل کردار ژمنه وکړه. بل طرف ته د طالبانو لخوا جنگمندې کې توصي هم خای چې دوی امن غواړي. اداریا خیره کې وایي چې د وخت کې د سنجیده او چټک ګامونو ضرورت دی او پکار ده چې د کېدیانو کم فهرست یو بل ته ورکړی شوی دی. هغه کسان پریخو دي شي. بل طالبانو له هم پکار ده چې هغه ډلې کابو کړي څوک چې د غوسه او تاوتریخوالي بیانونه ورکوي او کاروایانی کوي. د دې سره سره ضرورت د دې خبرې دی چې دوانه غاړې جنگبندی نور هم اوازوي. د دې ترڅنګ ایکسپریس وسپانه خپل اداریا کې لیکي چې قومي اسمبلی کې د حکومت لخوا ویل شوی دی چې موجوده ګرانې پرانا کې بعد سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې اضافه کولی شي. د اداریه په وینا په چیرې حکومت دا خبره عملی کړي نو دا به د ملازمینو د پاره ډیره د خوشحالي خبره وي، ځکه چې په موجوده وخت کې گرانی ورس پر ورس سیوا کیږي چې لکبل نه یوازې سرکاري ملازمین متاثر شوي دي بلکې هر تن یې د ستونزو سره مخ کړي دي. اداریه زیاتوي تر څو چې د حکومت لخوا د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې د گرانی په مناسبت سره د اضافه سوال دي، نو په دې حواله سره همیشه مزدور تنظیمونو له حکومتونو غوښتنه کړې ده چې تنخواه د ورلا د یوې تولې سره برابر کړي. نو کار دا چې همداسې وکړي شي چې د عام مزدور تنخواه د یوې تولې سره برابر وي، نو هله بعد یو مزدور گزاره وشي. اداري اخره کې د حکومت پام د ذاتی متسانګو ملازمینو په لور راګرځوي او لیکي چې د حکومت دا هم ځموري جوړیږي چې په پرایویټ ادارو کې د ملازمینو تنخواګانې د سرکاري ملازمینو سره برابر کړي شي چې دا رنګ په دغه ملازمینو کې هم احساس محرومي ختم شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
اوردونکو د پاکستان د نورسپانی په دې هواد کې د پاوز د اثر کمیدو او د ولسی ادارو د پیوړتیا پر موضوع مقاله خبر کړي. بلخوان یو ټایم زو رسپانی په افغانستان کې د ولسمشری او ولایتي شوراګانو لپاره په انتخاباتو کې د وسلوالو طالبانو د دړکو باوجود د افغانانو ګډون پړه لیکنه خبره کړي ده. د دوه مقالو غټه کې د ګلیاس نورو
ډان ورسوان لیکي چې په پاکستان کې عدلي پارلیمان او په ځینو وختونو کې رسنو هڅه کړې چې خپلواکي او خودمختاري ترلاسه کړي، چې فوج او اړخ تکړي او خپلو فیصلو کې آزاد وي. ورسوان لیکي چې د دې هیواد په سیاست کې د پاکستان د فوج اثر ډېر په کامیابۍ سره چلن شوی دی. د پاکستان فوج د یو مهم او اثر لرونکي نه د یو داسې لوبغاړي په توګه پاتې کیږي چې ورسره به د ویټو اختیار وي. دا د پاکستان په اقتصادي سیاست کې ډېر لوی بدلون دی. د ورسپانې په خبره داسې ډېرې نښې نښانې موجود دي چې د فوج اثر ډېر زیات مات شوی دی. د مثال په توګه د پخواني فوجي واکمن پرویز مشرف پر ضد غداري مقدمې کې پریفرد جرم لګول شوی دی. د پاکستان فوج اوس داسې نه دی چې څنګه پخوا د خلکو په نظر کې وو. خو دا خبره هم په پام کې نیول پکار ده چې داسې قسمه بدلون کې ډېر زیات وخت لګیږي چې د فوج اثر کم شي او ولسی ادارې زیاتې پیاوړې شي. ډان ورسپانه زیاتوي چې د ولسی واک لاندې د پاکستان فوج له پکار ده چې د هیواد امنیت او د پولو څار وکړي، نه چې له چا نه اخستل او خرڅولو پریکړې وکړي. خو اوس هم داسې ادارې او ځایونه شته چې پکې فوج اثر او رسوخ لري او ولسی ادارې به دوی سره مخ وي. بلخوا نیویارک ټایمز ورسپانه د افغانستان د ولسمشري او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په اړه په یوه مقاله کې لیکي چې د وسلوالو طالبانو ګواښونو د سخت یخنۍ او بارنو باوجود افغانانو د رای اچونې په بهیر کې برخه واخسته. کچری دا بهیر بریا سره مخامخ شي نو افغانان به په لومړي ځل په جدید دور کې د افغان ولسمشر حامد کرزی ځایناستې وټاکي. ورسپان لیکي چې د سمدلاسه د انتخاباتو نتیجې نه اعلانېږي، خو د دریو مخکښ کاندیدانو ترمنځ د مقابلې اټکل کیږي او څوک هم تر 50% پورې رای نشي اخیستی. نو کېدی شي چې د ولسمشري انتخابات دویم پړاو کې داخل شي. د ولسمشري انتخاباتو دویم پړاو به د مې په 28 نیټه ترسره کیږي. ورسپان لیکي چې د سخت موسمي حالاتو باوجود هم افغانان له خپلو کورونو راوتي وو او د رای حق یې استعمال کړو. زیاتره خلک د ووټ اچولو لپاره پیدل مزل کړي. په کابل کې له وو بجو نه د ووټ اچولو لپاره خلک په قطارونو کې ولاړ وو. ورسپانې په کابل کې د یو 30 کلن ووټر عبدالله په حواله لیکي چې خلکو دا خبره محسوسه کړي چې په باران کې ولاړ پاتې کېدو نه زیاته مهمه خبره د ولسمشر ټاکنه ده. ورسپانې د یو بل ووټ اچونکي عبدالوکیل امیری په حواله لیکي چې کله هم نوی بادشاه یا ولسمشر ټاکل کیږي نو تشدد او مرګونه رامنځته کیږي او دا لومړی ځل دی چې دا هیواد د جمهوري بهیر نه تیریږي. ورسپانې لیکي د انتخاباتو لپاره په ټول هیواد کې کلک امنیتي ګامونه پورته کړل شوي ول. د افغان چارواکو په وینا د پخوا پرتله دا ځل سخت امنیتی تدابیر نیول شوی ول. د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیشن ویان نور محمد نور وای چې دا ځل یې زیاتره سیمو کې کنټرول دی، هم دغه وجه ده چې امنیت دی. بلخوا ورسپانې په افغانستان کې د امریکا د سفیر جیمز کنینګم په حواله لیکلي چې دا ډیر تاریخي انتخابات دي او دا یو ښه موقع ده چې افغانان مخ په وړاندې لاړ شي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
اوس هم یو نړیوال ریپورت لرو. د مشال د خبر مرکزی څنګه لیکي یوکرین غواړي د روس لخوا د کرایما لزان سره د یوځای کېدو خلاف په نړیوال عدالت کې مقدمه درج کړي، خو بلخوا د یوکرین لپاره دغه کیس ګټل اهم یو ګران کار دی ځکه چې د کرایما ولس دغه فیصله په خپل خوخه کړي. په دې اړه نور تفصیل لفرخنده صد نور.
یوکرین وای دوی با د روس خلاف په نړیوال عدالت کې د کرایمیا د الحاق خلاف زی. د یوکرین د بهرنو چارو نگران وزیر ډیسخستیا وای دوی با د روس ته دغه ګام خلاف په نړیواله کچه خپل غږ پورته کوي. دی وای
دوی کرایمیا د یوکرین یو مهمه ایسه ګڼي او دوی به د روس خلاف په نړیوالو عدالت کې مقدمه چلوي او د هر هغه ګام خلاف به خپل غږ ریکارډ دی چې دوی په کرایمیا کې پورته کړي. دوی داسې یقین لري چې د نړیوالو ټولنې په مرسته به کرایمیا بیرته اوکراین ته راوړي.
دسخستیا په خپلو خبرو کې د کوم عدالت نوم وانه خست، خو کېدای شي دوی به د هیک په عدالتونو کې دغه کیس پر مخ بوزي. بله مهمه خبره دا ده چې یوکرین به د کومو خاصو خبرو خلاف په نړیواله کچه خبرې کوي دا هم لا پوره نه ده څرګنده، خو یوکرین یو شمېر شکایتونه لري ځکه چې د خپل ځمکې یوه لویه برخه یې بایللې او نه یوازې ځمکه بلکې انتظامی ودانۍ، د سړکونو او ریل ګاډو نظام او ګڼ شمیر خپلې نورې اساسي هم وبایللې او په دغو کې تر ټولو مهم د تیلو او ګیس ذخیرې او د یوکرین د هوایي پوځایونه شامل دي. بلخوا په دې خبره هم باید یوکرین فکر وکړي چې آیا دوی به دغه کیس وګټي او کنه. د مشال ریډیو مرکزي څنګه لیکي په دې کې به د یوکرین یو لوی ګټه خپلې سمندري بیړۍ بیرته خپل هیواد ته راوستل وي. د هالند د یو پوهنتون د قانون د څانګې مشر الکس اود ال فرانک وایي د روس دغه ګام د نړۍ والو قوانینو خلاف ورزی ده او زیاتوي
ورشپس اند اور گورنمنٹل شپ یوزد اون نان کمرشل پرپسز انجوی امیونیټی.
جنگی بیړی او نور سرکاري بیړی چې د غیر تجارتی ضرورتونو لپاره کارول کیږي د یو بل ملک په حدودو کې نیول کېدو یا قبضه کېدو څخه مستثنا وي. او داسې په اډو کې ولاړ د دې بیړیو کیس هم دی. او زما په فکر دا خبره ډیره واضح ده چې دوغ بیړیو ته هم مستثنا حاصل ده. او زه داسې هیڅ وجوهات نه وینم د کوم په بنیاد چې روس دغه بیړی قبضه
کولای شي.
بلخوا روس وایي دوی داسې هیڅ اراده نه لري چې ګنې کرایمیا بیرته یوکرین ته ورکړي. او د یوکرین لپاره دا ډیره ګرانه ده چې دا ثابته کړي روس دوی سره د کړې کومې لوازنامې خلاف ورزي کړې ده. بلخوا کرایمیا او ولسی د ټول پښتنې له لارې د خپل راتلونکي په اړه فیصله کړې، خپل ځان یې آزاد ګرځولې او د روس سره یو ځای شوي دي.
د کرایمیا د روس نه جدا کېدل او د کرایمیا د یوکرین نه جدا کېدل او له روس سره د الحاق پر ضد د یوکرین نړیوال عدالت ته تک په اړه باندې تاسو د مشالې د خبر مرکزي څانګې رپورت د فرخند وزیر نه اوریدو.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
اردوونکو منډا پل د شبقدر مومند او د چرسدی او ملکن ترمنځ د تګ را تګ لپاره د خیالي سین لپاسا په 1914 کال کې جوړ شوی وو. دغه پل په بیا په 2010 کال کې سیلاونو لنګولې وو. د دغه پل په جوړولو کار له دریو کالو راهیسې روان وو چې تیر ورځ د تګ تګ لپاره پرانستل شوی دی. ځایي ولس پر دې پل څومره خوشاله دي تفصیل د شنواز ترغزی په رپورت کې ورو.
د محمود ایجنسی شبقدر او د چارسدی او ملکن ترمنځ په کال 1914 کې د منډا هډورکس پل چې د خیالي د سند پاسه جوړ شوی و په کال 2010 کې سیلابي افت وړنګاو چې بیا په دې پل تیرودونکو لږ زیات 1.5 کیلومتر اوږده لاره چې د چارسدی په چوک تیریږي تیرېدل. ولې هم یاد پل بیا ودانول شروع شوی چې پرون د ګاډو د تګ راتګ لپاره پرانستل شو.
نمنو امتیاز احمد دی جی زو د سپری مجید منډه چې روزانه ډیوټا لزور په دې لار باندې تلو راتلو با خو تکلیف راته جی دې باندې جی دا قدم ملکند او مردان او د علاقې نه راواله تر د ګندو او د باجول پورې د علاقې په دې طرف په دې پل باندې آباد وا او یکدم بس قدرت پل خراب کو نو بس ټریپک بیخي د دنیا سره کټ شو. خو بل
جاوید خان په دواړو خپو مزور دی هوای چې هغه په دې لار د خپل ملګرو او د خپلوانو کورونو تزي ولې هغه ته به وړاندې ډیر مشکل وو.
او مونږ ته ډیر تکلیف وو نو بس مزور کنه تکلیف پراته چې لب کې برا پورې وو تم هم تکلیف وو چې بیړه کې برات لوم هم تکلیف وو.
طفیل احمد نومې د مټه مغول خلو اوسیدونکي وای چې هغه سره موټر سایکل دی او د هغه به وړاندې ډیر خرڅونه کېدل ځکه چې کله به په هوایی زنګو یا چیر لفټ او یا بیا په کښته کې پورې غاړه اوختو.
مشکل به بس دا و چې هغه به پیسې اوختلې او موټر سایکل موږ نه خو 20 روپۍ غستري یو به زیاتې شولې بیا به نه و چې وو به کمې بس بیا به و.
عثمان احمد د ترکی غاخي پلانغار اوسیدونکي دی او هغه وویل چې هغه اسکول کې استاد دی او روزانه په دې سیټ پورې غاړه وړي.
موږ کې بدا تقدیم چې اکثر به سکول ته مونږ نه وخت لاړو غو پرنسپل سره به مونږ بي زده کولو او دا رنګ غي به ویل چې تاسو موږ وختي را دي نه غي به مونږ لیټ کې دوو دا رنګ چې کله به پر زیات شول نو والد کې به پول به اکثر خراب وغه بل چې تختو غو جوړ شوی لو څه سهولت ته خو برابر په صحیح طریقې سره ټول کار سیټ ته ان شاء الله.
بیا مودتي پول لپاره د حکومت لخوا مقرر شوی د سرکاري سکیورټي مشر ظاهر سید سره خبرې وکړې.
زما هدل ته د پورا سکیورټي انچارج جمجي د دې پولیس والا زموږ د ټولو د سکیورټي د ډیره چې د دې پولو د دې دغه حفاظت کوي.
د ظاهر سید په وینا چې هغه له ډیره مودې راهسي د ځای کې ډیوټي کوي او له ګوزیت 2000 تنان په دې سین هر ورځ تیریږي. ولی اولس هم ډیر خوشاله چې ګنې اوس د هغوی خرڅونه هم نه کیږي او د 400 بازار د اوګدې لارې د مزل نه خلاص شو. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
د ډیموکراسي او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
مشال د استاد سره لپاره یو شمېر اونیزي خبرونه لري. اوس هم د یوې اونیزي خبرونه بختر ستوري ور رسیدلې ده. په دې ادبي خبرونه کې نن استاد سره لپاره د نارنج ګل مشاعري رپورت پسرلنی دندریز بندار او ترنوم زه شوې ده. دا خبرونه هر اونۍ استاد سره لپاره باز محمد عبد چمتو کوي.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو السلام علیکم. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري په ونی ز خبرونه کې درته هر کله وایم. په نننۍ خبرونه کې به په ننګرهار کې د نارنج ګل مشاعري رپورت درکړو. بیا به په جلال آباد کې یو دوستانه سندریز بندر ته سرور ښکار کړو او په اخیره کې به په خواږه ترنوم یو غزل هم ولرو. لومړی رپورت ترازو. نارنج ګل مشاعره د افغانستان په ختیځ کې د پښتو ژبې او ادب د ودې په لار کې هغه تاریخي یادګار دی چې هم پکې د شعر او ادب مینان خپلې ورکی مومي او هم پکې د شاعرانو زړونه تخنیږي. نارنج ګل مشاعره تقریبا له 500 کلونو را په دې خوا د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې منزل کیږي. په خوا به یوازې مشاعره نه وه، د بیلابیلو پونونو خاوندانو به پکې خپل کمالات هم خودل او د میلی بڼه به یې جوړولا. خو په دې وروستیو کې د میلی برخه لږه تته شوې او مشاعره یې ښه په درس کې روانه وي. کله کله خدا مشاعره د سیاسي غوښتنو او پښتنو تر تاثیر لاندې راځي، خو هیڅ وخت یې ارزښت کم شوی نه دی او د شیر مینوالی هر وخت یې په زړه پورې ګڼي. د سګنۍ مشاعره په اړه نور حال په دغه رپورت کې درکوو. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست تر سوري لاندې د نارنج ګل دودیزه مشاعره د جلال آباد ښار په شاهي ماڼۍ کې ترسره شوه چې په یو شمېر ننګرهار میشتو شاعرانو سربیره ورته له کونړ او لغمان ولایتونو څخه شاعران راغلي وو. د ننګرهار والی مولوی عطاولا لودین د مشاعرې له پیلېدو د مخه له شاعرانو وغوښتل چې په خپلو شعرونو کې ولسته د سولې او امن پیغام ورکړي.
زه غواړم تاسو په دې مشاعره کې تر اخر ساعته پورې تاسو سره احترام کوم. ډېرې علاقه مند یم او هیله مې دا ده هغه شعرونه واورم چې په هغه کې ولسته د سولې پیغام، ولسته پکې د امن پیغام وي، د ناخوالو دپاره تدابیر پکې اوسي، پیشنهادونه پکې اوسي. که به منګ یې ملاحظات لرل اهلا وسهلا، درته اجازه ده. خو هغه څوک چې ما کورم رانی، زما جنازه مروزی، زما شاعر او لیکوالم وجنی، پرېږدی تر یو وخته پورې دا خبرې پرېږدی. ریبه شي وخت برې چې به دا خبرې هغه وخت سره وکړو.
د نارنج ګل په دغه دودیزه مشاعره کې په لسګونو شاعرانو شعرونه واورول چې د عصمت الله بشری، ضیاء الرحمن نصرت او پیروزی د شعرونو نمونې ستاسې په وړاندې کړو. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې که شاعران اونری شعرونه ووایي نو دوی به ورته کتابي بڼه ورکړي.
نننۍ مشاعره چې موږ تاسو ګورو واقعا په دې کې د زوخو ورته د مشاعره نه وایم، بلکې د ادب او د هنر مظاهره ورته وایم. او دا فرهنګ د موږ سره دوستان پالي او هیله مې داده چې دغسې فرهنګ نه یوازې په نارنج ګل کې بلکې په نورو مشاعرو کې په راتلونکو کلونو کې هم وپالي. سګنۍ مشاعره موږ دپاره هغه کومې موخې چې موږ درلودلې هغه ترې په لاس راوړلی شو. خو سږ کال بیا هم دا وعده ورکوو چې که چیرې همدغسې په همدې مینوال باندې دا مشاعره مخته لاړه شي نو موږ به کتاب چاپ کړو.
یو شمېر مشایرانو نیوکه لرله چې د نارنج ګل پخوانی مشایری به د ولس په وړاندې جوړېدلی، خو سګنۍ مشایره سرکار په خپل انحصار کې راوستې ده. په همدې اړه یو تن شاعر عرفان الله بیدار مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
په سګنۍ مشاعره کې چې ما برخه واغسته نسبتا د نورو مشاعرو په پرتله باندې ډېره زیاته بېخونده وه. د بېخوندۍ یوازینۍ وجه یې دا وه چې مخکې به د ولسونو به په مشاعرو کې برخه اخیسته، شاعرانو ته به عداد ورکولو، شاعران به لا هڅېدل، لا به خوشحالېدل او ډېر په مینه او جذبه باندې به یې خپل شعرونه ویل. خو بدبختانه سګنۍ مشاعره نو عامو خلکو دپاره نه وه.
شاعر او نقاد استاد نجیب منلی به وایي چې پکار ده چې نارنج ګل مشاعره په همداسې یو چوکاټ کې ترسره شي چې پوچو شوارونو مخه پکې ونیول شي.
دغه مشاعره له اول نه دولتي وه. په دې تیرو څو کلونو کې یو شمیر غرض لرونکو افرادو او ډلو دغه مشاعره یرغمل کړله او د منطق له چوکاټه، د ادب له چوکاټه، د فرهنګ له چوکاټه یې وایستله، د ښکنځل نامو په بازار یې بدله کړله. نو هغه څوک چې نن دا شکایت لري چې دغه مشاعره کمرنګه ده، تر ډېره حده هغه خلک دي چې د کنځل نامو د بازار تودول غواړي. زه د دې نظر سره موافق نه یم. که تاسو نننۍ شعرونو ته توجه کړي، ډېرې ستغې خبرې پکې وشولې، مګر د ادب په چوکاټ کې وشولې.
د یادولو ده چې د شاوخوا 500 کلونو راهیسې په ننګرهار کې د نارنج ګل دودیزه مشاعره او میله هر کال جوړیږي، چې په کندهار کې د انارګل مشاعره او په مزار کې د ګل سرخ په نوم دودیزې میلې له پخوا څخه جوړېدلې، او په تیرو 12 کلونو کې په یو شمېر نورو ولایتونو کې د سیمې د ګلونو په نومونو سره تړلې د کلنیو مشاعرو بنیادونه کېښودل شوي، چې په میدان وردګ کې د مڼې ګل، په لوګر کې د سنځل ګل، په خوست کې د نختر، په کندوز کې د ریدي ګل او په کونړ کې د کونړ سیند په نومونو هر کال دودیزې مشاعرې ترسره کیږي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، په ننګرهار کې د سپرلي راتګ ته خلک ډول ډول هرکلی وایي. که شاعران یې په مشاعرو نمانځي، نو ځینې ځوانان د رخصتیو په ورځو کې په میلو وځي او ځینې بیا په ژوندۍ بڼه د موسیقۍ په سور او لی سره نمانځي. د تېرې سه شنبې په شپه په جلال آباد کې یو شمېر ځوانان په یوه دیره کې راټول شوي وو او د سپرلي راتګ یې په موسیقۍ سره ونمانځه. نور حال په دغه ریپورت کې درکوو. د ساز او سرود دا نغمه د جلال آباد ښار د دویمې ناخې اړوند د یوې دیرې څخه اورېدل کېږي، چېرته چې تېره شپه یو دوستانه سندریز بنډار جوړو او د موسیقۍ په نغمو یې خپل ذوقونه خړوبول. د موسیقۍ د دغه بنډار د جوړونکو څخه یو تن ځوان دیان بنیري وایي چې د یو مسافر یار په راتلو یې سندریزه شپه جوړه کړې ده.
نن راټولېدنه او دلته ناست او دغه محفل زموږ د یو دوست چې د ناروې څخه راغلی دی او تیار پسرلی هم دی. زموږ همیشه داسې پروګرامونه په کاما، بیسودو، سرخودو او په دغه اطرافو کې، نږدې اطرافو کې او هم په ښار کې داسې پروګرامونه کېږي. د دې نن پروګرام هدف هم همدا و چې موږ د خپل دوست ته، د انډیوال ته چې ډېر وخت مسافري کړې ده او پسته مسافرۍ څخه راغی، ده ته یو هرکلی وکړو او دا د دغه ساز او سرود سره چې ډېر وخت نه لري پاتې شوی او په همدې کې د دا خوشحالي موږ راټوله کړو او یو بل سره کینو او وخاندو او د دغه ښکلي موسم نه په ښکلي وخت کې د ښکلي دوستانو ترمنځ خوند واخلو.
بل ځوان نوید پسرلی وایي چې لکله نه چې په سیمه د بدمنۍ سوری خور دی، د دوی ذهنونو ته یې سخت ټکان ورکړی، نو ځکه کله نه کله سندریز بنډارونو کې ګډون کوي.
د وطن امنیتي اوضاع ډېره زیاته خرابه ده. بسر چې ته دماکی دي او بمونه دي او خودکشي دي، او زمونږ په ذهنونو خو یې بد اغېز کړی دی. نو داسې کله کله د ذهن د فرش کولو دپاره داسې کلیوالي موسیقي اورو، په رواج کې راپاتې ده. کله کله رباب منګي او تبلې باجې د بېلابېلو اوازونو نه خوند اخلو. وطن کې د خدای صلح راولي، امن دې راولي. د دماکو اوزونه د موسیقي د مختلف حالات مختلف سازونو باندې بدل شي.
یو تنزون چې په ویړی سندریز بندر جوړ شوی وو وای چې لزان سره به د یارانو له بندر څخه ډیر خواږه یو سی.
زه سرتور خبر کوم د جلال آباد ما او پوروپا کې ژوند کوم ناروی کې او تقریبا یو دوه هفته کېږي چې راغلی مخپل وطن ته و اته کال بعد. زما سره زاړه انډیوالان دي چې ما سره دلته په ماشومتوب کې او په یو مکتب کې وو ما سره، نو هغه زما د راتګ په خاطر یو پروګرام را جوړ کړی او نن زه ډېر خوشحاله احساس کوم. ما سره کلیپونه جوړ کړي، هغه وړم عکسونه مې اخیستي دي. د هغې د ژوند خو ځانته دی، کله نا کله چې ځانته کینم نو بیا داسې عکسونه به یې ګورم، ویډیوګانې به یې ګورم.
د سندریز بندر د هنري ډلې مشر نجیب سمدی وایي چې وخت نا وخت د یارانو بندرونو ته بدل کېږي او دوی ورته د هغوی په خوښه سندرې بولي.
جاوید استاد را سره باب غږوي، نور محمد طبله غږوي، موسا را سره ارګن غږوي. کلو ته نه ځو، بس د ښار کې مې پلونو ته ځو، د سود خیوا کامې دی ولسوالو ته ځو، نور خوا دی خوا نه ځو.
نجیب سمدی زیاتوی چې د بدمنۍ له امله د ننګرهار ډیرو کلو او بانډو ته د پروګرامونو په خاطر نشي تلای چې د دوی په روزګاری بد اثر غورځولی دی. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، ترنم داسې یو سوز دی چې لسازه پرته د میونو زړونو ژورو ته کیوزي او بیا چې د نقیب احمد تل په خواږه غږ کې ویل شوی وي. راځئ چې په ګډه یې واورو.
تا تنخکاری نه یې ویني مینې، تا تنخکاری نه یې ویني مینې، له خوږ زړګي مې چاچی وینې مینې، له خوږ زړګي مې چاچی وینې مینې. شومستا په مینا کې بدنام د کلی، شومستا په مینا کې بدنام د کلی، کوم خبرې سپین سپین مینې، کوم خبرې سپین سپین مینې، له خوږ زړګي مې چاچی وینې مینې، له خوږ زړګي مې چاچی وینې مینې. تا تنخکاری نه یې وینې مینې، تا تنخکاری نه یې وینې مینې، له خوږ زړګي مې چاچی وینې مینې، له خوږ زړګي مې چاچی وینې مینې. خیر که غریب یم خو ناز به دې وړم، خیر که غریب یم خو ناز به دې وړم، خیر که غریب یم خو ناز به دې وړم، خیر که غریب یم خو ناز به دې وړم. سر بدر زار کړم نیاز بین مینې، سر بدر زار کړم نیاز بین مینې، له خوږ زړګي مې چاچی وینې مینې، له خوږ زړګي مې چاچی وینې مینې. د خپل ملنګ جانان گریوان ګورا، د خپل ملنګ جانان گریوان ګورا، سلګي وਹੀ پزړ سنگین مینې، سلګي وਹੀ پزړ سنگین مینې، له خوږ زړګي مې چاچی وینې مینې، له خوږ زړګي مې چاچی وینې مینې. تا تنخکاری نه یې وینې مینې، له خوږ زړګي مې چاچی وینې مینې، له خوږ زړګي مې چاچی وینې مینې. داز اتل درنا لګې لګې شم، داز اتل درنا لگے لگے شم پختنے پیغلے شرم گن منے پختنے پیغلے شرم گن منے لخوک زرگی میں چاچی وینے منے لخوک زرگی میں چاچی وینے منے تا تنخکاری نئی وینے منے لخوک زرگی میں چاچی وینے منے لخوک زرگی میں چاچی وینے منے
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو میناوالو د باختر ستوري و نيز خبرونه هم دومره وا تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي خاط او آباد وسئ.
د مشال او ازادۍ رادیو رپورټونه اوس په انګریزي ژبه. د وپانې پته ده ګندهارا ټکی کوم. د سیمې او نړۍ تازه خبرونه، څېړنې او مرکې په ګندهارا.com کې.